په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. د بلخ د ولایتي شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. د هند صدر اعظم د دې هېواد د خپلواکۍ د اویاویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هېواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوړې اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دات څرګندونه غیر مسؤلانه وبلل چې وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نور سرتیرو د استولو پر ځای د خپل سرتیري له هیواد وباسي. او د ایران ولسمشر وایي که د تهران پر ضد د بندیزونو غاښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ورسته څرګندونه چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکام دی او د غزواکونو باید له افغانستان ووزي غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
ځینې قابلوف دا څرګندونې ټول غیر مسؤلانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګر پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرو پر وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په تازه مرکه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخ دی او له همدې کبله باید دا ځواکونه افغانستان پرېږدي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. دا نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو وایان معرفي کوي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلي نیولي دي او جګړه لا هم روانه ده. طالبانو په یو پرانیستل کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر ځای د لدې هېواد خپل سرتیري وباسي. په دې لیک کې چې په انګلیسي ژبه نړیوالو رسنیو ته رسیدلی ویل شوي چې تېرې تجربې ښیي چې د اضافي عسکرو استول د امریکا د پوځ او اقتصادي قدرت له زیان پرته بل څه نه لرل. په دې لیک کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به دا میراثي جګړه پای ته ورسوي. طالبانو ولسمشر ټرمپ ته ویلي په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژي له سره غور دا معنی لري چې نوموړی د امریکا د پخواني ادارې خطا درک کوي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلان ته نږدې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری غواړي د فساد سره جدي مبارزه وکړي. دا خبره د دې وزارت سرپرست وایان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وکړه.
مبارزه با فساد در اولویت کاری وزارت امور داخله است و خصوص رهبری جدید وزارت امور داخله.
دیوید فساد سره مبارزه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري او د نوې رهبری ټینګار پر هم دی چې په دې وزارت کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. او په دې برخه کې موږ یو لړ پروګرامونه هم لرو او هڅه مو ده چې په لنډ وخت کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسۍ ته دوام ورکړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورن کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د هند صدر اعظم ل خپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودي دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویم کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودي چې د نوې ډیلي په لال قلعه کې د 18مې پیړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شوو مراسمو ته وینا کوله، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلي او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک نن اعلان وکړ چې د 50 زریز بانک نوټونه به ارزه کېدو سره د نقدو پیسو د راکړې ورکړې ورځنۍ چارې اسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه په ورځ بازار ته د 50,000 سومو د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ. د 50,000 سومو دا نوټ به چې شاوخوا $12 کېږي د روان اگست میاشت له 22مې بازار ته راوځي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژي کې کومه مهمه موضوع په پام کې نیول شوی؟
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماټیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې څنګه وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي ورستي څرګندونه چې ویلې دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللي.
چې کوم اندېښنې روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل وایي چې ولې د دې مشکل
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والدې د ساتون کول خواني ول شوې دا کوي چې آتا محمد نور او زمونوې هغه وهلې د بولای دی.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، وخت بیا درم مجرم بود، چرا کدام جواب د خانه ما نامده بود؟
پس می زونه ریوال موضوعات او کې اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ دی او یو مکلیزه په مناسبت وینا کې ویل چې هیواد نن ورځ په هر برخه کې د دفاع ولتیا لري. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د خزو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکي پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده پزای شوې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لاندې بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 15,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وای چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنۍ لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالر کېږي 10 میلیارد ډالر ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وای چې د ستراتیژي د ځند علت د سیاسي او پوځي حالو زلو همشغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماټیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غوړي څنګه وکړي. دا په دې معنا ده چې دغه پخوانی حل زل چې د ولسمشر اوباما د وکمنې په حال سوي او تر اوسه پر روان دي، دا به دوی غوړي چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم روان ده. او فکر کوم چې یوه میاشت وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دی غوړي اعلان کړي دا په افغانستان مجلس کې بیا هم مرتکته نه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزندېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبان او داعش پر ضد عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
و همدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژي د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام او د هیواد لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې د افغانستان له مختلفو ګاونډیانو څخه ځینې انتقادي څرګندونې کیږي. یو هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف دی چې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې امریکایی زواکونو حضور سم نتیجه نده ورکړی او دغه زواکونه باید له دې هیواد ووزی. خو د افغانستان جمهوری ریاست د زمیر کابلوف دغه څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني پوځیان د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی او له رسنیو سره یې شریک کړی دی، له ترامپ څخه غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. په لیک کې د دې یادونه شوې ده چې خپل ترامپ دا منل چې مخکنیو ولسمشرانو په دې اړه ان تیروتنې کړي او دی باید دغه تیروتنه ونه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. ښاغلی آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنې دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کوم اندېښنه روسیه د دې څخه لري دا باید دوی خپل ووایي چې ولې د موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا او ملګرو په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هیواده وباسي. ښاغلی کابلوف دغه شان ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه غټل کیږي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیږلي او له رسنیو سره هم شریک کړي، له نوموړي غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا لومړی ځل نه دی چې روسي چارواکي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د ناکامۍ خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیست کې ویلي وو نه پوهیږي امریکا په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نه بریالی کیږي. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسون په غونډه کې ویلي چې د افغانستان مسله په جګړې نه حل کیږي او دوی هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د یادونې ده چې دا هیواد له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو په همکارۍ تورن شوی او د راپورونو له مخې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي، هغه مسله چې روسیې رد کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ماموریت سرنګواله د انتقاد ورغنی، خو ویل افغانستان د یادو ځواکونو وتل نویو جګړو ته لار هواروي. لډلې جنرال داوود امین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
د امریکا یا د ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د حکومت په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستوندې لرلې. مونږ دا نشي کېدای چې روسان اوس وایي چې باید دوی وځي او افغانستان ترکی دوی ناکام دي. نو دا به یو بل جګړه وی چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړي شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د افغانستان نامنې او د روسیې په ګډون یو شمېر گاونډیان هم اندېښمن کړي دي او ورنه د خطر احساس لري. د دې جرګې غړي آریان یون وای امریکا باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم په وړاندې د جګړې د بریالي کېدو په هدف په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او د غشان په پوځي برخه کې افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بلخ د ولایت شورا د غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والی ساتونکو نیولی ادا کوي چې آتا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. محمد آصف مومن پرون د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول شو. د هغه کورنۍ ادا کوي چې نوموړی له نیول کېدو وروسته د بلخ د والي آتا محمد نور کور ته ولېږدول شو. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د هغه دغه ادا ردوي او وایي چې مومن د بلخ پولیسو نیولی، نه د آتا محمد نور ساتونکو او امنیتي ادارې ته سپارلی دی. خو د بلخ امنی قومندان سید کمال سادات مخکې رسنیو ته ویلي وو چې آصف مومن د آتا محمد نور پورې اړوند وسلوالو لخوا نیول شوی دی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د بل خلایتي شورا استازی محمد آصف مومن د سه شنبه په شپه ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې ونیول شو. د بلخ امنی قومندان سید کمال سادات رسنوی ته ویلي چې ښاغلی مومن د بلخ والي آتا محمد نور مصالح پلویانو لخوا نیول شوی دی. د آصف مومن د نیونې پر مهال د هغه د ساتونکو او کومو کسانو چې د هغه د نیولو هڅه کوله ترمنځ وسلواله نښته هم ترسره شوې، چې د بلخ د امنی قومندان په خبره پکې دوه تنه وژل شوي دي. د امنی قومندانۍ د دفتر د معلوماتو پر اساس د پیښه کې 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د بلخ والي آتا محمد نور ویان ښاغلی منیر فرهاد وایي چې آصف مومن د ملي امنیت د سرنوالۍ او فساد سره د مبارزه د لوی ادارې د جلب پر اساس نیول شوی دی. د آصف مومن د کورنۍ غړو او د هغه ورور مصطفی مومن په خبره چې ورور یې د بلخ والي د کسان لخوا نیول شوی، د هغه کور ته انتقال او شخصا د ښاغلي نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی.
شش زری والي صاحب آمده بود پیره بورد خانه شو، بعد از 4 ساعت بعد د امنیت ملي داده. خو جناب والي صاحب، برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، برادرم در گدام جرم گرفته بود، وقتی بیادرم مجرم بود. چرا گدام جلب در خانه ما نامده بود؟ چرا مرکزی را نگرفته بود؟
در بلخ والی ویان منیر فرهاد در مسئله پکل کرده بود.
اینطور نشده، پلیس داخل اقدام شده، پلیس دزگیر کرده بود و صبح از امنیت ملی تحویل داده شده، فعلا در نظارت امنیت ملی
شده. در بلخ امنی قومندان تر دید مخه ادعا کرده بود چې د کورنیو چار وزارت د سرپرست لخوا ورته هدایت شوی و چې آصف مومن له هوایي ډګر څخه بیرته کابل ته ستون کړي. خو د بلخ والي پورې وابسته وسلوالو هغه له ځان سره بوتله. د آصف مومن کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د بلخ والي له دندې برطرفه او د دولتي موقف څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر باید محاکمه شي.
جواب شهیدای ما رابطه قاتلین ما وسلات است و سرعتا گرفتار شد. ما از دول از رئیس جمهور خود ما میخواییم محاکمه که نشه، ما سرکار بیخی بند میکنیم. ای عدالت چی رقم عدالت در ولایت بلخ است؟ برادر ما را که 200 نفر میگیره؟ ای عدالت باشه 200 نفر میگیره؟ چرا قماندان امیر گفته نمیتونست؟ رئیس امنیت گفته نمیتونست؟
ده کورنوی چار وزارت ویلی چه ده پیخی ده ترنگوالی او پاره ده تحقیق لپاره سیمت حیات است ولی ده. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس نن دو هیوادونو قزاقستان او بیلاروس ته سفر پیل کړ. د اجرائیه ریاست مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په جریان کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړېدو یو موافقه لیک هم لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی په رپورټ کې.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوړخیزو همکاري او پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلي میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرائیه رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له خغلی عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لوري افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلنی ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زکسب عبدالله وروستی سفر قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کوم شک ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیا په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرلو که شپخوا مو درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپلو شمالي هیوادونو ته غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې تر څنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیا هغه بیلاروس دواړه
نموړي ویل که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمی لاسته راوړنې لري، خو په وینا یې چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د هند خپلواکۍ او یو مکلیزه ده پروند پاکستان د خپلواکۍ ورځ و د هند صدر اعظم وای چې هیواد له بهر د هر راز مداخله د مخنیوي وصل لري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد کلیزه د ورځ په ویاړ وینا کې امنیتي موضوعاتو ته اشاره کړې وه. د موضوع احمد شیبر تعقیب کړی ده، نو جزئیات وړاندې کوي.
په هند کې د خپلواکۍ د بیا یې مکلیزه غونډې په بیلابیلو شهرونو کې ترسره شوې. په نوی ډیلی کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه.
The unfurling of the national flag, the booming of the 21 gun salute.
د نوی ډیلی غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ دریدلی دي.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
ہیوادوالو د دې خبر لا اوریدو سره به خوښ سي چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه یو. د نړۍ ډېر هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مولي زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. موجی بیا وویل چې د هر را سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو را په دې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیکې سره د سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوي دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیار سی حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1947 کال را په دې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي، خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هراني سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پاوس په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې و. د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي، خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د هند خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وای هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وسل لري. پرون د هند رقیب پاکستان هم د خپلواکۍ اویمې کلیزې اول منزله. کله چې هند د هند لوی وچه له بریتانیا خپلواکي اعلان کړه، دا وچه په دوه برخو ویشل شو، یو هند او بل هم پاکستان. پاکستان نوی تاسیس شو. افغانستان هم څلور ورځې وروسته د خپلواکۍ ورځ لمانځي. نن د زمري څلېرشتمه ده، اتویشتم د زمري یا اسد د میاشتې. د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو له اتنویوم انکلیز سره برابره ده. د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو لپاره له مخکې تیاری نیول شوي. په ځینو ولایتونو کې دا جشنونه له مخکې پیل شوي دي. یو هم هرات ولایت و چې په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی، د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شاوخوا یو میلیون لاسلیکونه راټولوي. ازادي راډیو اوري د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویومې کلیزې په ویاړ. ازادي راډیو هم ځانګړي پروګرامونه لرو لري. او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د ایتالیا یو د سیلانیانو ټاپو در پیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندیشنه ښکاره کړې چې کپری ته د خوارزیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری دولس کلیساوی او څو تاریخی ودانی لري. د گروتا ازوراس مسه د دې جزیرې یو پزړه پوری ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې و. په دې سمڅه کې د لرغونی روم آثار شته.
ستاسو له پیغامونو
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، خصوصا په دننه پلازمینه کابل کې تقریبا درې میاشو شاوخوا کېږي چې د سیو ځل نه دوه ځل نه همیشه د پرچاو سره مخامخ ده. دا پرچاوي تنها داسې نه ده چې عام وګړو ته تاوان ورسوي یا د عام وګړو په زیان تمامیږي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې هم اغیزه کولی شي. هغه کمپنیګان چې برق ته برښنا ته ضرورت لري، هغه کمپنۍ ټولې په ټپه ولاړ دي. د جنریټر څخه که استفاده وکړي هغه بسنه نه کوي. برښنا ته چې ضرورت دی هغه د مشکل سره مخامخ دي. دوی
خو ډیر دي د برق په باره کې مونږ تاسو په دې ښه پوهیږي او دولت هم پوهیږي چې څومره اوبه لرو هغه لرو. که دغه اوبه مثلا استفاده شي وروره برق هم پیدا کیږي بل هم پیدا کیږي، نو ټول مشکلات د برق ده. که برق یې وطن هم پرې جوړیږي وروره هر حساب کتاب په برق باندې دی. نور ځایو ته وګوره چې چیرته رسیدلی، مونږ د یو برق امکانات نه لرو، هر څه په برق باندې کیږي.
زه ګل رحیم سایل ما او دا کابل کې خو ولاستون څه خو مونږ غوډ برق د حالات خډیر لرو. برق یو نشته، یو چې دغه برق شنه وي مونږ خدار شي سره په تکلیف پانو. اول مونږ دا اول دغه وتم په غغه باندې برق باندې وي وته کول کالی مثال دغه کالی په وته کو او بل ار سنځ چوخه د برق د وجره بل دا چې دغه برق باید 24 ساز مونږ برق وي بل را باندې راځي او په یوه غنښ د کملار دغه بل په مونږ باندې راځي.
له کابل د سوتونو خاریانو شکایتونه مو واوریدل چې د برېښنا له پارچاوي او لنشتوالي سرتکه وی هغه په داسې وخت کې چې د تودوخه درجه هم د په کابل کې زیاته ده ډیر لوړه ده البته د پنورو ولایتونو کې هم همدغه وضعیت ده په همدې سره د خبرونې دوه مینیمه ته ورسېدو وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د خزو خبرېدو ته چمتو دي خو له دې مخکې بیا هم رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د ولسمشری مړی د هیواد په اړه د روسي د ځنګړي استاذي روسي سرګندون چوي امریکایي ماموریت په افغانستان کې ناکام شوی او بیت امریکایي ځواکونه افغانستان ووزی غیر مسؤلانه او له حقیقت لری غنی د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده طالبانو په یو پرانی سلی کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای دی له دې هیواد څخه خپل ځواکونه وباسي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نوی رهبری وایي د فساد سره جدي مبارزه د دوی لومړی توبونه کې د په دې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی دي د ایران ولسمشر وایي ک امریکا د تهران پر ضد بندیزونو او غواخونو پالیسی بند نه کړی نو ایران کولای شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقه ووزی دا هند صدر اعظم نریندرا مودی لخپل ولسو وختل چې یو هوسا او متحد هوا جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد بل منځوړي او خه حکومتداري بکوي مودی دا سرګندونه د هند خپلواکۍ د اویم کلیز په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې وکړي او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د 50 زریس بانک نوټونه به په ارزه کې دوه سره بعد د نقدو پیسو راکړې ورکړې ورزنې چاري اسانه شي مرکزی بانک د دوشنبه پر ورځ بازار ته د 50 زریس سوم د بانک نوټ دوړاندې کولو اعلان وکړ
مرزی احمد زی هم سپورټي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
د بدن خلا دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوه او سبب په دې ورسیږي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمانن ازادي لري دویل د غسلې پیويش کټګوريو کې پیل شوی او په کې لوويش ولایتونو څخه 322 د بدن خلا لوبغاړو ګډون کړی دی د نموري خبره د غسلې د بدن خلا اتلتیک او د فټنس په برخه کې پیل شوی خاغلې پیمان وای سبا د دوه سیالي په پایلو بکې د بدن خلا اتل وګورکېږي دا په داسېل کې دا چې په نکتیو ورځو کې دغه برخې یو شمېر لوپاړي د جنوبي کوریا د آسیا د سویل لوبو په یو 50 پړاو لوبو کې ګډون کوي د کابل د انجنونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن آئنده سازان د آشیانه او د غرس میهن له توانا سره لوبيږي د انجنونو د فوټبال کمیټي مسول عبدل صبور ولی زاده د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالیو نتیجه نن نو وخت معلوميږي ولی زاده وایي دغه سیالي هدف د انجنونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوړ لوبغاړو معرفي کول دي په دغه سیالي کې د کابل له بیلابلو کلبونو څخه ټول لوبډلو ګډون کړي چې هر لوبډلې شل لوبغاړي لري دغه سیالي د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشی لوبغاله کې د اگست په 15 پیل شوی او تراتونکو د شنبه دوام کوي او د اروپا د اتلولی لیگ په لومړی پړاو سیالي کې نن شپه لیورپول او هافن هایم دیوبل پر وړاندې لوبيږي د غلوب د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي د لیورپول او هافن هایم فوټبال لوبډلو ترمنځ د غلوب د جرمني د نیکار آرینا په ورزشی استډیوم کې ترسره کیږي د سپورتي خبرونو پای
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني روانه خبرونه کې د افغان کندو میرمنو پستونځو خبرې کوو دوی د میړه ترمر ګروست له کوم ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه شرعي احکام څه دي او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي هله د ترپای را سره ملوسی
هغه شخص چې کونډه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چې به جرم د پورته یاد شوې فقرې پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړي او دویم فقرې د درج شویو جرایمو په اړه جزایي دعوه، دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 1510 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي. خسرګنۍ او خپل خپلوانې بدمرغه، سرخوړلې، شومه او بدقدمه بولي. نه یې کونډون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو اغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان له کلیوار یا د لیوره زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
من چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. دا درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسرم سپینګیری و، دا لیور ونه ددم، دا دغه نه ورځو نه وه چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیز په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته هم د کور مسله ده، بیا یورتوب ده، یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ، نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه درګانې لرم، مقصد تاسو اولاد زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بیا هم قبول کړه راسره، لیور هم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې، په دې باندې موږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګادا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نهز کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله، چې دا خو د پټه وځي دا ورورې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره حضره کړله، حضره یې کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کړي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلی وو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره و که نه، نو خو بیا سم ښه ژوند و که نه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند خو تېرېږي نه، هغه کېږي.
نو هغه حالونه را باندې راغله چې پر سپید یم نه راځي.
بیا زما بچې د باندې پرېښودلې، زه پرېښودم. کیسې ډېرې دي چې درته ویکم، کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم را یوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویله، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبې. ما ویل دغه داغونه زما پر زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خدمت کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. ما له هغه یو نفر ولاړی، زه د پر چا په کیسه کې لا نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځایه وتړم، خپل بچیان به زه لویان کړم. نو زه یې چیشتم یا له دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړې هغه به یې له راڅخه واخیستې چپا مې کړه. چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس، نو ډېر را باندې رالې. خو نه یې پرېښودم، نه یې پرېښودم. زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښودم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. ول ارمان دې نه کوي، هغه که مرم سودا د خپل ځان خپله ساتي. ارمان دې نه کوي، درې وخته ډوډۍ ورکوي، درې وخته به نو ما خپل لاس خواروه. دلته ورسه د رخت راوړه جوړې کړه، دلته ورسه رخت راوړه جوړې کړه، هلته ورسه هلته ورسه. نه یې پرېښودم، وخت یې نه راکوم. زویه خبرې ډېرې دي، دا برق به مې ولګوه را باندې ول بېکړي. لیوره مشر لیوره ټانکي یوه ډکه به پر سر به یو دی شی کښېښوړله، لکه دا د غره د یو خوا چې داسې به دا پر کښېښوړ. د شپې به مې په غلا یو ټکه اوبه راواخیستې، هغه به پټې کړې، سپکې ورکې به یې کولې. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حوال دی.
خود
می تسر وخود کت خود کرد میزنه
روانی تکلیف رات پیدا شوی ځان سره خبرې کوم په ځوان ځواني او یا کله نارانه جوړ شوی میړه می مرشو وړ اولادونه را د پاتش ول خپل کار کوم خوړو بورته برابروم خو په امديال می هم څوک په قرار نه پریږدي جامه دی ولې داسې ده ټیکرای دی ولې هسه کونډه خځه نوی جامې ما غونده هر ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم نو که زه په کور کینم بل څوک نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته مې څوک خرڅ پیدا کړي مجبور یم چې خپل لاس خوار کړم
ډیری افغانان کونډه خپل عزت ګڼي او له پردي سره یې واده بې غیرتي ورته ښکاري په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کیږي د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر یې بل چاته ورنشي د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په هم دی اړه
دا ذلیلکی ورته کوم اړه کې دایمه د زوی کو کنه کنو کنتونو کو بل چاته نه پرېږدي کنه کدا تقاضا وکنه ماشوم د بزور کنه لپاره دې چې بس دې د میراث بل چاته لاله نشي دی ورور میراث کور میراث یا دې د غچ ته لاله نشي کنه بل چا کورنۍ ته ول چې مولاته پیغور راکې چې او زه تا کونډه پلانکی ته لاله دوی په دنیا په سر باندې یو رواج غني نه غواړي چې مثال دغه شرعي حقوق ادا شي ظلم باید پیونه شي ما غنه غواړي دا کنتون کوي کو کنه ته مړ کیږي ته کنه
دینی عالم عبدالتواب حنیف کونډو ته د بدمرغ خطاب کول هغوی له نوو جامو اغوستلو او د پلارګنۍ له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولي وایي چې کونډې سره له دې چې کولای شي په خپل زړه ژوند وکړي د خپل برخلیک پریکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او که له بل چا سره واده
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاو کی یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کونډه خزه چې خاوندو کی نو خاون د خزه د پره ډیر بهتر ذکر دي چې ام د انسانانو د احتیاج نخلاص شي چې هر کله خاون مړ شي د خپل ځان مالک ده کول شي چې خاوندو کی کول شي ونه کی خو لکه زمونږ ساسب کې چې دا رواج دي چې کونډه د لیوردا دا شرط کې نشته دی وې کما کې کلا لا کې کما کې زندو واري غلی ور ورته کی اخر دو ان دو ور زند کول دی شي یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دی دا یو غټ ظلم په کندو روان دی الله فرمایي چې تاسو دا خزي م بندوي په شرط کې غیله جایزه ده چې څوک خو غي سر نکاو کی زمونږ اساس افغانان رونه چې هغه دا وي چې ر کنده د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعیده ولري خبره ده دا ټول د علم په وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي
خوشتدا سکونډه میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادود سره مبارزه کړې او په خپل همت خپل ژوند او اولادونه سنبال کړې دي د دغه کونډو خزلو ډلې څخه یو هم فرشته ده چې نږدې 15 کال وړاندې میړه وفات شو او د خپل 15 ماشومان سره یوازې پاتې شو میرمن فرشته وایي د میړه مرګ وروسته د خپل اولادونو سره کابل ته راغله او دلته ژوند پیل کړ دا چې میرمن فرشته د کونټون په لومړی ورځو کې لکه مستونز سره مخ شو نو موري به خپل راته وایي
زه غیر لدینه سې زوونه کونډه سومه د خلکو خبري واغه می په سر باندې واخیست اولادونه واړه را پاتې سو د ژوند مشکلات ټول را پاتې یعنی بل داسې نه می سر پناه درلود نه می داسې یو نفر ول سی هغه د ما له خدای پرته هغه باندې زه تکیه وکم تر دې غزي میزان را سوال یې د ژوند مشکلات قدر ته بیانوم سې ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي څومره ستونزې می تیری کړی دي هغه نو بیانیدل یو خدای ته معلوم دي سم څومره مشکل په ځوان کې لیدلای دي اولاد سره پنځه اولاد بدون لپلار لویدل بدون یو نارینه نه دا ډیره سخته ده به خصوصا په پښتنو کې ډیره سخته ده سرګنې له خوا می ډیر هغه ول سي دا ځوان ده دا باید کیننی یو نفر باید مخکې ما سي نما ځوان دوه اینده خو خراب دی اولادو می ولی خراب کما غو ولی بل پلاس باندې واشو به مبارزه می وکړه خو کنه دغه پختنی دغه هغه خوري روسی باید تبیر ته واده وکي ځوان خزه ی دغه اعتماد به څوک ټولې وي د ځوان به څوک کوي خو هغه خدای را سره ملګری ول ول ډیر دی وسم لا وسم وایي سی باید دغه موږ هغه ته ډیره بده ده موږ به سي دی موږ کوند یعنی خپل سر باندې وسی ژوند کوي خو ما به د دوی خبرې به ارزښت پرې یخی دی
میرمن فرشته وایي کله چې دا کونډه شوه د خپلو ورونو په مرسته له غزني څخه کابل ته راغله او دلته په یوه خصوصي مکتب کې ښوونکي شوه د مکتب تر څنګ په کور کې هم کورس جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي یو له 12 فارغ شوی او وړوکی زوی په 6 ټولګي کې دی دا چې دا توانېدلې په یوازې ځان اولادونه رسولي ډیره خوشاله ده
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې اوس خوشاله یم خپل وظیفې ته ځمه نیمه ورځ یمه بیرته راځمه خپل نور اتې دغه دوه زامن مې دي هغه کار کوي بعد له وخته مکتب ته پانتون ته ځي او کارم کوي شکر باسم شکر اولادونه مې د غومره ورسېدل ښه هوښیاران دي ټول اول نمره او دوم نمره فارغ اسول زیار و زحمت یې ډېر استلی ده خو په پښتو کې یو متل دی چې وای وای بیړۍ به په مخ وږي پښانه واکي، یعنی مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات یې مشکلاتو سره مخامخ دي. خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیفه ونه ګڼي. نو هغه وخت دا ښځې باید ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید یو داسې احساس نه کړي چې زما خاوند مړ سو هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو د کونډي د ژوند لباس بیا واده او نورو مسایلو په ارتباط شرعي ممانعت نشته، او حتی د کونډي په ارتباط په شرعي احکامو کې راغلي چې کونډه د ایجاب او قبول په وخت کې باید په سري الفاظو خپل نیت بیان کړي، معنا دا چې ویل مقابل لوري سره واده کوي کنه. نو چې شریعت کونډو ته حق ورکړی، باید موږ دغو احکامو ته غاړه کېږدو او د هغوی په رڼا کې چلند ورسره وکړو. په کار ده چې د هغو دودونو له پاللو ډډه وشي چې د شریعت خلاف دي او د کونډو ژوند نور هم تریخوي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، که دی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو ښه به وي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سړکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي. نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پیژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني، د همدغه یو لیدلی خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارام غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېره وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته در سره وکړه؟
نه، ټولو را پورې خندل. وای دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه،
خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کې اسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له میړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کره چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو اسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی دوا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بست لحکر تی جول شی کمزور خوار لحکر ککل مردار لحکر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچ شونده پولی سوخته لانده بسته اولس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوڑی او لکنی زوڑی چه ده سیلاو نورسته چرت ده خوال پا غاله او یا ویالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی هسی پولی سوخته لانده بستا اولس پروت دی پولی سوخته لانده بستا اولس پروت دی
دغه پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر هارون گلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
سرانجلی آسمان پر وات لے وا دیوے سرانجلی